شد محترم فوزیه کوفی عضو ولسی جگه بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. محترم آقای صدیق پتمن شما در قسمت دوم نق جوابتان استفاده میکنید. حالا وقت خبراست، خبرها را از آقای صفی الله استانکزی میشنویم.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی افغان حکومت وی چاته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال تر خپل قومندې لاندې وکاروي. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سولې وړینه پدیده بولی او وی چې حکومت باید سولې دراتلو لپاره له پاکستان سره خبري وکړي. او د کندوز امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. پوره خبرونه. افغان حکومت وی هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال تر خپل قومندې لاندې وکاروي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل حکومت په قانوني ډول د پاتون کوونکو ملاتړ کوي، خو داسې کوم پلان نه ورته لري چې له دولتي چوکاټه بهر د فعالیت اجازه ورکړي.
موږ د یو منظمې اترې او برنامې له مخې دا کار نه کوو، ولی هغه څوک چې راپورته کیږي د هغه استقبال کوو، ملاتړ یې کوو، مرستې ته ځان رسوو، او هغه څه چې امکانات شي د دوی لپاره مهم دي هغه ورته مهیا کوو.
ښاغلی مینپال دا هم وویل ټولو پاڅون کوونکو ته د دولت په چوکاټ کې په امنیتي ځواکونو کې ځای ورکول کیږي څو د هیواد ساتنه وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملکي خلکو د مسله کولو مسله روانه اونۍ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال رابرسېره کړه. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سوله یو اړینه پدیده بولی او وایي چې باید راتلو لپاره افغان حکومت له پاکستان سره خبري وکړي. د دې شورا رئیس محمد الله ناقد نن د یاد شورا د موجودیت د اعلان پر مهال ویل افغان حکومت باید د سولې د راتلو لپاره کورنۍ او بهرني اړخونه په پام کې ونیسي او له دواړو نه د سولې د راتلو لپاره کار واخلي. دا شورا په داسې حال کې د سولې د راتلو لپاره له پاکستان سره خبري اړینې بولي چې له وسلوالو طالبانو سره په پاکستان کې د افغان حکومت مخامخ کېدونکي خبرې له ډېره وخته راهیسې ځنډیدلې او د پایل په اړه څه نه دي ویل شوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز د امنیت قماندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندوز په ګلتیپه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د نړیوالو پوځیانو په هوایي مرستې ترسره شول. د دې خبره په دغه عملیاتو کې 15 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. د کندوز امنیت قماندان همداراز وویل د وسلوال طالبانو د ډلې یو غړي چې غوښتل انتحاري حمله وکړي، د انتحاري واسکټ په چاودلو سره خپل اته نور ملګري هم وژلي او دوه یې ژوبل کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروسته خبر ده چې په بلخ ولایت کې د یوې کورنۍ شپږ غړي د چړو په گزارونو وژل شوي دي. د بلخ حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض ازادي راډیو ته ویل چې د یوې کورنۍ د شپږو غړیو جسدونه چې پکې درې ښځې او دوه ماشومان شامل دي دغه روغتون ته انتقال شوي دي. د ښاغلي فیض په خبره د عدلي طب څېړنو وښوده چې دا کسان ښایي تېره ورځ ماسپښین مهال وژل شوي وي. بل لور ته د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادري ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د ناموسي عواملو له امله د دهدادي ولسوالۍ په شیر آباد سیمه کې د چړو په واسطه وجل شوې دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وای.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداري ورکړ چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره چکماټومي تړون تیر کال وشو او فرصتونه یې رامنځته کړل. دا فرصتونه به تر ابد پورې دوام ونه کړي. روحانی نن په تهران کې د ملي اټومي ټکنالوژي تر مراسمو یو ورځ مخکې په خپل وینا کې وویل دا فرصتونه چې اټومي تړون موږ ته پیدا کړي دي دایمي نه دي خو مهم دي.
برجام امروز فرصت بزرگ برای ملت ما در زمینه
برجام یا پراخ گډ اقدام زموږ د ملت لپاره سر فرصت د ټکنالوژي د جس په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، لنړی سره د راشه درشه په برخه کې او د پانګونې د جس په برخه کې د هیواد دننه رامنځته کړي دي. د روحانی د خبرې د ایران سختدري زو ته یو جواب دی چې وای د اټومي تړون اقتصادي ګټې محسوسې نه دي. د ایران اټومي تړون د جنوري په میاشت کې پلی شو. د دې تړون له مخې ایران منلې ده چې اټومي فعالیتونه به راکم کړي او په بدل کې به یې نړیوال پر دغه هیواد لګولي بندیزونه لرې کړي. آذربایجان په ناګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې هغه بیلتون غشتون کې چارمنستان یې ملاتړ کوي ملامته کړې دي چې له اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې نن وویل چې بیلتون غشتونکو په تیرو 24 ساعتونو کې 119 ځله اوربند مات کړی دی. بل لور ته د آذربایجان دفاع وزارت ادعا کړې ده چې ارمني ځواکونو د آذربایجان د نخجوان پر څو سیمو ډزې کړې دي. نخجوان د ارمنستان، ایران او ترکیې ترمنځ پرته سیمه ده. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اپریل په 15مه وروسته تر هغه اوربند وشو چې د اپریل په 2مه جګړې پیل شوې. دا جګړې په څو لسیزو کې تر بل هر وخت په سیمه کې خونړۍ وې. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وای د دوی ماين پاکانو د سوریه له پالمیرا شهر څخه یو نیم زر کرل شوی ماينونه ایستلی دي. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت وایاندې ماریا زاخارووا پرون په دې اړه یوې خبري غونډې ته په ماسکو کې وویل.
В развитии очевидного успеха, связанного с освобождением 20
по Пальмираке до марш по Вишнама до Царган Бариалиту по имтидад Русия Варлама хада майнуну де истолу хаси пайл кириди. Чупа де трески тар явним зардир майнуна хунца шивиди. د روسیې دفاع وزارت په روسیو کې ویلي دي چې د دوی ماین پاکوونکو په سوریه کې تر یو سلواتیا جریبه ډېره مځکه له ماینونو پاکه کړې ده. پاپ فرانسیس به د یونان لسبوس ټاپو ته د اپریل په 14 ورشي. د دې سفر اعلان نن واتیکان وکړ. د دې یوه ورځني سفر په ترڅ کې به پاپ له کډوالو خپل ملاتړ څرګند کړي او د اروپایي کډوالو په لومړۍ کرښه کې به د پناه غوښتونکو کړکۍ چې د خلکو پام واړوي. له تېر کال راهیسې د افغانستان، سوریه او عراق په لکونو پناه غوښتونکو د یونان په اژه ټاپو کې اړولې دي، خو د اروپایي ټولنې او ترکیې د نوي تړون له مخې یونان بیرته ترکیې ته د دغو کډوالو استول پیل کړی دي. پاپ فرانسیس بیا بیا له کډوالو څخه ملاتړ کړی دی او له رومن کاتولیک کلیسا او اروپا څخه یې غوښتي دي چې د کډوالو کورنیو ته ځای ورکړي. په بروکسل کې د مارچ په 22 چې کومو کسانو خونړي بریدونه وکړل، یوه یې 6 کاله مخکې د اروپا په پارلمان کې د تنظیف په برخه کې کار کاوه. په هغه بیان کې چې اروپایي پارلمان پرون خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې دې کس له 2009 تر 2010 پورې د اوړي په مخه د یوې میاشتې په مخه رخصتي اخیستې وه. اروپایي پارلمان د دې سړي نوم نه دی افشا کړی، خو یو شمېر سرچینې وایي چې هغه نجیم الاشراوي نومېده. 25 کلن و او د بلجیم تابعیت یې درلود. څارنوال وایي چې ده پر هوایي ډګر ځان وژونکی برید کړی و او همداراز پر د شک کې شي چې په پاریس کې د نومبر د میاشتې په بریدونو کې چې 130 تنه پکې وژل شوي وو، د ځان وژونکو لپاره واسکټونه جوړ کړي وو. د کاسوو نوی انتخاب شوی ولسمشر هاشم تاچی به نن په مرکز پرشتینا کې د لوړې مراسم ترسره کړي. د فبروري په 16 د کاسوو پارلمان هاشم تاچی انتخاب کړ. دی پخوا د کاسوو د بهرنیو چارو وزیر و، د کاسوو د حاکم ډیموکراتیک ګوند مشر و او په پارلمان کې د اپوزیسون وکیلانو په نه موجودیت کې دی د هیواد ولسمشر و. اپوزیسون هڅې وکړې چې دی له واکه لرې کړي. تر یوې میاشتې ډېر وخت وشو چې په کاسوو کې سیاسي بحران رامنځته شوی دی. اپوزیسون د کاسوو او سربیا ترمنځ د اروپایي ټولنې له موافقې سره مخالفت کوي. د دې موافقې له مخې باید سربیانو ته ډېر سیمه ییز واک ورکړل شي او له مونتینیګرو سره سرحد په نښه شي. کاسوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه، خو د سربیا له لوري دا اعلان رد شوی دی. اوس هم ستاسو پام د ازادۍ په څپو کې د پروګرام دوهمې برخې ته راړو.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
د ازادۍ په څپو کې خپرونې قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما رضوان مراد او ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلې ومنې. د دې خپرونې د بحث موضوع ده د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د مبارزې ستراتیژي. په دې خپرونه کې موږ سره مېلمانه دي محترم صدیق پتمن صاحب د افغانستان د روانو چارو کارپو او د غراس د ولسي جرګې غړي. موږ سره فوزیه کوفي صاحب چې هغه اوس نشته. فکر کوم په دې برخه کې د خپرونه کې به موږ سره د ولسي جرګې غړی محترم حمیدزی لالی صاحب وي او د غراس د ولسمشر د وین مرستیال شاه حسین مرتضوي صاحب هم هڅه وکړو چې تلیفون لارې راوخلو پر موضوع موږ سره خبرې وکړي. د اوریدونکو پوښتنې هم وشولې پتمن صاحب، او یو مسئله چې ما له میرمن کوفي صاحب سره هم مطرح کړله هغه دا و چې کچیر ته توجه زیاته د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وشي، نو څه ضرورت ده چې بیا دغه سی ولسی پاسونونه او د خلکو د وسلوال ملاتړ لپاره مثلا کوششونه وسی؟
زه مراد صاحب یو پیشنهاد لرم په دې بحث کې که دا یو موضوع ورګډه شي یو کافي وخت لرو، یو ساعت لپاره. تاسو فقط په نظامي ستراتیژي باندې یو بحث شروع کړی دی، بهتره به دا وه چې نظامی ستراتیژي د سولې د مسالې سره په توازن کې راغلی وي. په هر صورت ځکه چې د مسالو د حل لپاره یوازینۍ لار همدا نه ده چې حکومت په نظامی ستراتیژي باندې کار وکړي. که حکومت په صادقانه ډول د سولې په پروګرامونو باندې کار کړی وي، زه فکر کوم دغه پیسې چې اوس موږ 5 میلیارده د کال په جنگ کې مصرفو، دا به هم د افغانستان په آبادۍ کې مصرفولی وی. په هر صورت تیرو تجربو ښودلې ده او اوس هم کوم تجارب چې روان دي که په سړه سینه سړی په هغې باندې بحث وکړي او د خپل ولس نه خبر وي، یو خدای وي چې سړی په خپل دفتر کې ناست وي او په امنیتي راپورونو باندې خپل تحلیل تنظیموي او بیا امنیتي راپورونه تحلیلوي او بیا د هغې د مخې مسایلو ته ځواب وایي، دا بېل اړخ موضوع دی. او یو هغه وي چې عملا زموږ ولس په څه حالت کې دی. همدغه اوس په ولس تاسو ولیدل په شرق د افغانستان په شرق کې په ننګرهار کې په خلکو باندې څه حال تیر شو. هلته هم پاڅون کوونکي موجود و، هم پولیس موجود و، هم حکومت موجود و. او تاسو ولیدل چې څه ونه شول. یعنې د بشریت تاریخ په هغې باندې شرمېږي چې په هغې خلکو باندې څه ظلم و ناروا وشوه. همدغه رنګه تاسو په بدخشان کې اوس حالت ګورئ چې هلته هم نظامي پاڅون ملکي پاڅون کوونکي شته، هم اردو شته، هم پولیس شته. دغسې یو مختلط شکل د دفاع دا من دا هیڅ دغه مثال من نه لرو چې په دغه شکل باندې چې د هر چا په اوږه د ټوپک وي او د وطن نه د دفاع په نامه چې هر ته زړه غوښتي وي هغه دې وکړي. موږ باید د جنگ او د سولې دواړه ستراتیژۍ ولرو چې موږ څنګه جنگ کوو، د کومو اهدافو دپاره کوو، کوم ارزښتونه دي چې د هغې دپاره جنګېږي او د کوم ارزښتونو دپاره موږ سوله کوو. که جنگ صرف د دې دپاره وي چې موږ دغسې یو نظام چې هغه خلکو ته جوابګویه نه وي، هغه د خلکو به در نه خوري، هغه کار نشي کولی او هغه یو ناکاره نظام وي، موږ د هغې دپاره جنګېږو. بیا دغسې جنگ ته یو لویه سوالیه کې خود کېږي چې موږ د څه شي نه دفاع کوو، د څه شي نه دفاع کوو، او ولې دا جنگ کوو. موږ باید اول خپل ارزښتونه، دغه حکومت باید خپل ارزښتونه تعریف کړي. د حکومت مشکل دا دی چې حکومت ولس ته دروغ وایي. دغه د خلکو پاڅونونه چې دي د حکومت په زور نه رسیږي، دا اکثره خود سره پاڅونونه دي چې حکومت به ورته د خلکو د پاڅون نوم ورکوي. په دغه خلکو باندې حکومت حاکمیت نه لري او په دغه سیمو کې حکومت حاکمیت نه لري. دغه دغه تجربه چې تاسو
وښودلې
تاسو ته د غوربند موضوع مهرباني سه.
بله خب باز به شما موقع زیاد میتیم برتان. یک دفعه همراه آقای محترم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری که از طریق تلفن به برنامه ما اشتراک میکنن یک سلام علیکم میکنیم. آقای مرتضوی خوش آمدیم به برنامه ما. صاحب
سلام، تشکر به شما و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی.
بله، ما در قسمت اول به طور کافی در مورد گپ زدیم که امی مسئله سلاح دادن به مردم صاحب که گرچه اگر تحت کنترل دولت هم باشه، ما گفتیم یک مشکل دیگه در عمل ایجاد خواهد کرد و ایست که اگر ما در قرات و محلات به مردم که طرف دولت هم نیست، در اردو هم نیست، در پلیس هم نیست، به مردم عادی اگر سلاح بتیم، خود با خود به طرف مقابل یک فکر ایجاد میشه خوی قریه خو کلش طرفدار حکومت است و کلش از آلوا ددم توپ نرن، باز وارا چطور دفاع بکنیم. گوتیم این موضوع سوال ایجاد شد و جواب از شما بگیریم. سیب
بسیار تشکر. ما بار دیگر خدمت شنوندگان محترم رادیو شما سلام دارم و مهمان برنامه شما. استعمال قوا یا سلاح صرفا از مجرای حکومت به صورت بگیره، اما اقداماتی که از طرف مردم در قریه ها و برخی ولسوالی ها صورت میگیره در علیه مخالفین مسلح، بدون شک که هر حرکتی مردمی که در راستای مبارزه با تروریسم باشد و در راستای مبارزه علیه دهشت‌افکنی باشد مورد حمایت حکومت هست. اما حکومت هر اقدام نظامی را صرفا در چارچوب نیروهای امنیتی تایید میکنه، اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، و در صورتی که در برخی قریه ها مردم علاقمند باشد که همسو با حکومت دست به مبارزه بزنه علیه نیروهای تروریستی، حکومت علاقمند است که نیروها جذب کنه.
بله، همینجا یک سوء تفاهم است یا هرچی کس وال استریت ژورنال میگه که دولت یک برنامه مسلح سازی افراد ملکی و ملکی را در قرا و قصبات میگه در ماه آگوست سال گذشته آغاز کرد. یعنی ای یک ذره واضح نیست. شما خود میگین تحت کنترل دولت است، اما اگر به هر کس که صاحب در قراجات سلاح داده شود، این خو مستقیما او را در مقابل دشمن قرار میتیم. یعنی دسته اول او نفرای بی دفاع، یعنی که سلام دارن، بی تجربه هستن، در جنگ تجربه ندارن، او را در مقابل دشمنای با تجربه قرار میتیم. سیب
بسیار تشکر.
عنوان تجربه قرار میدیم.
برای شما یه چیز گزارش درست نیست، به خاطر که حکومت افغانستان نیرو به اندازه کافی داره، هم نیروهای اردوی ملی، هم پلیس و امنیت ملی. ما به اندازه کافی نیروهای رزمی آموزش دیده با تجهیزات خوب داریم. شاید مبنای گزارش های رسانه ها در برخ مناطق یا برخ قریه ها موجودیت پلیس اربکی باشد که اون به شرطب وزارت داخلی افغانستان فعالیت میکنه، ولی هر حرکت مردمی که در راستای مبارزه علیه تروریسم و دهشت افغانی صورت میگیره، اینا هم باید هماهنگ با نیروهای امنیتی افغانستان باشد و در شرطب این نیروها خود هماهنگ سازه عمل کنند.
بله، منتها بعضی از سخنگویای دولت تر این تایید کردن، گفتن که ما تمام کسانی که علیه دشمنان افغانستان و نظام افغانستان مقاومت میکنن و جنگیدن در سیستم خود بسیج و تنظیم نموده ایم. یعنی به یک نوع این تایید میشه که یعنی به کسایی که پلیس نیستن یا پلیس محلی نیستن یا هر کس که هستن بر از ما سلاح داده شده منتها تحت کنترل دولت. یعنی این موضوع نشان میده که دولت یعنی به پلیس و اردوی خود اوقدر زیاد متکی نیست.
خب در بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، جغرافیای جنگ در افغانستان وسیع شد و یک ظرفیت بسیار کلان به وجود آمد. در برخ موارد خلاها آسیب پذیری های را هم به همراه داشت، به گونه که برخی پسته ها مجبور شدن رای امنیتی پسته ها را قد بکشن، ولی در برخی نقاط مثل ننگرهار که مردم دست به صلاح بردن علیه داعش، خاص حکومتی بود که نیروها باید جذب نیروهای امنیتی شود، جذب پلیس شود، در چارچوب نیروهای رسمی باید عمل کنه. این خاص رسمی حکومت است. هر مورد در هر قریه و ولسوالی که اقدام هماهنگ و همسو با نیروهای امنیتی صورت میگیره، نیروهای امنیتی مکلف است که نیروها را تحت پوشش قرار بده.
تشکر آقای مرتضوی. پتمن صاحب، شما اینجا یک مشکل نمیبینین؟ همین موضوع بسیار زیاد واضح نشده. توقع شما از رسمی های دولت چی است که این موضوع را واضح بسازن و واقعا توزیع سلاح در قریجات چگونه است؟ قسمی که وال استریت ژورنال میگه امو درسته است یا چه قسمی؟ یک ذره به خیال واضح نیست نه؟
ما خو سلام و احترام خود به آقای مرتضوی صاحب تقدیم میکنیم و وظیفه نوشان را برشان تبریک میکنیم و موافقتشان را میخواییم. بحث یک بحثی است که باید با واقعیت ها و مدارک استوار باشد. ببینین اردوی افغانستان یک تشکیل مشخص داره که به اساس همون تشکیل مشخص به اردو کمک میشه و کمک خارجی است. پول افغانستان هم نیست که از هزینه خود میپردازه و منابع داشته باشه. ما همی جواب چه قسم از حکومت بگیریم که بگویه که هر جایی که خیزش مردمی میشه و افراد مسلح هست بادنی تحت پوشش میه، تحت کدام، یعنی در چتر کدام تشکیل دولتی؟ این تشکیل دولتی خود یک تشکیل مشخص است که شما دارین و خارجی برتن پول میتن. برای این مردم باز منابع پولیشان از کجا میشه؟ در وقتی که بودجه افغانستان تصویب شده و خارجی هم کمکشان مشخص است و مصارفتان معلوم است و تشکیلتان یک حد داره، شما چه قسم میتونین که یک در هر ولسوالی به هزارها نفر تحت پوشش تشکیل بیارین؟ مشکل در اینجا است که حکومت افغانستان که در کارهای خود لاجواب است و ناکام است که راست به مردم خود نمیگن که مردم افغانستان هم رایشان کمک کنن. یک حکومت است که همیشه کلخ میگذارن و تیر میشن، بازو کلخ او میشه پس او غرق میشن. اما پالیسیشان و اما کارکردشان چه قسم شما قبول میکنین که تشکیلی پولیستان است مثلا 160,000 و تشکیلی اردویتان است مثلا 200,000 و یک تمام نیروهای مسلحتان 350,000 670,000؟ شما باز میکنین که در هر ولسوالی ما 1,000 نفر دیگر هم جذب میکنیم، این خود تشکیل دو برابر میشه. برای تشکیل دو برابر شما پول از کجا میکنین؟ از کدام مدرک که تمویل میکنین؟ یکی دیگه خانم کوفی به یک موضوع بسیار خوب اشاره کردن، گفتن که در بدخشان حکومت برای 40 روز برای اجیا خرج میدن. وقتی بعد از 40 روز که شما این مردم عادت کردن به خرج دادن و به پول دادن و سلاح هم به دست دارن، بعد از 40 روز مردم به کجا میرن؟ اینمی مردم است که از اینمی توفنگ خود استفاده میکنند، مردم آزار و اذیت میکنند و همو پولی که قبل از دولت بدست میآورند از مردم بدست میآورند.
همینجا پتمنصب همینجا همین دو سوال که شما طرح کردین ایره از آقای مرتضوی جواب بگیریم برای اینکه باز فراموش نشه. مرتضوی صاحب چی میگن شما در این مورد بیانات آقای پتمن؟
تشکر از پتمن صاحب. بدون شک که تشکیل نیروهای امنیتی یک تشکیل مشخص است، بر اساس همه تشکیل جانب ملی نیروهای امنیتی افغانستان تامین مالی میکنه، اما در برخی موارد خیزش های مردمی صورت گرفته که اونا متکی به منابع خود بوده و حکومت برای اینکه اقدامات خودسرانه صورت نگیره تلاش داره که این نیروها را تحت کنترل داشته باشد و اگر اقدام هم صورت میگیره در همانگی با نیروهای امنیتی باشد. کلان هزینه بالای دولت نیست.
یعنی مرتضوی صاحب تاسی د افغانستان جمهوری ریاست د وال سټریټ جورنال دا ریپورت ردوی چې افغان حکومت د ملکی خلکو د مصالح کولو پروسه پیل کړي.
ما دقیقاً درک میکنم حکومت تمام تلاشی در طی سالهای گذشته بوده که سلاح از افراد غیر مسئول جمع کنه. پروسه دایاک و دیدیار هم در این راستا بوده، هرچند موفق نبوده. هرگز علاقه‌مند به مسلح سازی دوباره نیست تا زمانی که ما اردوی توانمند داشته باشیم، پلیس به اندازه کافی تشکیلش باشد و نیروی امنیت ملی باشد، ضرورت به مسلح سازی دوباره نیست. اما در برخی موارد که مردم به صورت خودجوش از مکتب خود، از کلینیک خود، از سرک، از پل پوشک دفاع میکنه، قطعا اونا همسو با نیروهای امنیتی خود هست و نیروهای امنیتی در موارد لازم اونا رو حمایت خود کرد.
بله، خب یک چند لحظه به شنوندای عزیز ما نوبت بدیم که اونا چی فکر میکنن. شماره تلفون 0700-822-755 و 0799-203-540 شنوانده عزیز شما میتونین که سوالاتان را طرح کنین. بفرمایید. سیب
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
البته فراموش نکنید که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی همیشه در خدمت تان است. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله بله بفرمایید. سب سوال تانه ترک کنین.
بای نظر.
بله
مزامل اصلا از گلوار و تمام شدیم.
خوش آمدید.
سلام امیوانشو تمامش نمانه علیه.
علیکم السلام.
اگر رایی تانه خاموش کنین صدا انعکاس میکنه یکی دیگر نمیشنیم. بله بله بگوین سوال تانه. بله بله بفرمایید سب گپ بزنید.
یو بل اوریدون که به حال اخلو بل وخلو زکده اوریدون که تلفون که تستون زده. بله میره بانیو که زن معرفی که.
سلام علیکم. سلام بر شما آقای ندارم کارا و مهمونو شنومنده شما قسم بدین اضافه شد زلی تخار.
خوش آمدید. بفرمایید سب.
شما جور سلامت باشین. وقت چیزی را شما پرسیش کردین از مهمونای عزیزتان. همی وقتش در این چارده جنگ همون قدر که معلول و معیوب و چیزاری ما همه ایش از این خلای لعنتیش چیزی که در این سیلک یا سیلک دینجا آزار ویساب و چیزی نیروی که دولت داره امیر بامی غیر رسیدگی بکنه همه جا کارش جور ساخته میشه. چی به این برسه که با سلام را توضیح میکنه و کس از دارکت تست شخصی را یا خدای شخصی خود از طرقی سلام میگیرن. این نباید سلام توضیح شوه. باید این چیزی که باید تجهیزات که بکارت باید در خود یمین نیروهای دولتی در خود یمین را شوه. این تو هر کس باید بالای کسی تا کماندان نخوزن که هر کس می هر کس به هر طریق میتوانه بالای مردم ظلم است.
در رضایت من نه
تشکر قاری
صاحب. بله اوریدون که لرو مهربانی.
بله پای نظر سلام بر شما و آقای مراد مهمانان عزیز.
سلام
بفرمایید.
تشکر خوش آمدید. بفرمایید.
زنده باشیم. من میخواستم با آقای نظر بود در قدیه ما نیستانیم یک دیگر مطلقا خوب بگوییم یا خوب ازیابی کنیم یا مطلقا در ما در تصویر کلان زمانی که ما نیروهای مردمی کیمرلتی یا پلیس های محلی مورد در تصویر کلان افغانستان مورد ازیابی قرار میدیم، نمیتونیم یک تصویر کلان افغانستان در یک چیز واحد در پده واحد پلیس اردکی مورد ازیابی و شکل یک ازیابی واحد مورد بررسی قرار بدهیم، ازیابی قرار بدهیم. ساحات متفاوت از لحاظ ساخت های سیاسی اجتماعی فرهنگی فرق میکنه، تفاوت میکنه. مثلا دولت لوگر ما میگه پلیس محلی داریم، اردکی داریم، هر نام شما بالاش میگذاریم، کارکرد خیلی مثبت داشته، عملکرد خیلی مثبت شده. چند سال به که اینا تشکیل شدن تامین امنیت کردن، صلح ثبات ایجاد کردن، با مردم برخورد خوبی دارن، کار با مردم ندارن، امنیت تامین کردن، روزایشون خودشون یواشای وتا بهشون میرسه. مگر تا خود اینو با بعضی خود دیگه هست که بس روزا میرسه، یواشای وتا میرسه، بچا پول میرسه، تیل میرسه، ماشاشو پرداخت میشه. مگر در بعضی جاها همین رویا و همین عملکرد کارکرد نیست. شما گفت اوتو میشه بس اوتو میشه مثلا دولت نظرها رو مثلا نمونه مثال قرار میدم، اونجا مستقیم با مردم دیل یا معامله با پول اصلا صورت نمیگیره، با میهمانهای قدرت که بنگر خارج بونا معامله صورت میگیره، پول پرداخت میشه بونا با خود خود با خود مشکل پرداخت میشه. علت از چی؟ خب بدی های چی بدی بدی از چی شقاوت فلکات بدی نو بار دارم این چی این فرهنگ خشونت فرهنگ عاطفه کشی مهربان کشی از بین میره، اون انسانیت عاطفه و مهربانی در درون انسان کش از بین میره که در فرخنده در انسان کشته میشه، هزار نفر رو میبینن بهتر اون که یوگری پیشگیری میکنن، عکاسی میکنن، فیلم برداری میکنن. زمانی شما خشونت فکری ژنو ترویج میکنین،
ډیر زیات مننه په دې خاطر چې تشکر په دې خاطر چې نور اوریدونکو هم لاین کې دي او ټول ته فرصت وي، نور ته به فرصت ورکړو، مهرباني وکړئ.
بلی السلام علیکم. سلامونه تاسو درنو ملمنو تا او تاسو تخنیکی هم که تا جزمیل ملمن دوله لیکم
آجی شب خطای در اوله میره بانی
امانه لی پیسال صاحب لار پیسال صاحب بوه لی که دا ملیشه توله دا دولت تر کنترول لاندی دی او دا ولسوالی خماندانان تر اپول تاسو او گوری اگه دا ولایت دا مرکزی ولایت خماندانان نمانی توله خون پسر دی توله محبسون لری انتا پاتکون ایچه ولی دوی تا پسلور و پینزو نیاشتو که ماشون بله دا پسلن لرم بلم لرم تاسو وګورئ هر هغه دولت چې ملیشه جوړه کړې ده، لکه د ډاکټر صاحب نجیب الله په حکومت کښې همدغه ملیشه راپورته شوله، بېرته یې ډاکټر صاحب نجیب الله له قدرت نه وپرځاوه او ټوله دولت یې واخېست در بدره یې کړه. او نو اوس تاسو له پتمن صاحب نه مې دغه پوښتنه ده چې ایا پتمن صاحب دغه خلک چې اوس مسله کېږي، دغه خلک دغه قدرتمند چې اوس په قدرت کښې دي، دوی خپل د قدرت د بقا لپاره یې نه مسله کوي؟ ایا په آینده کښې مونږ په نظر نه رسېږي چې دلته به انتخابات وشي او یو ټاکلی حکومت به د خلکو په خوښه را شي؟ ایا دوی د آینده د مرض لپاره دغه خلک د ځان لپاره نه مسله کوي؟ مننه.
مننه کوو صاحب. یو بل اورېدونکی هم اخلو.
جناب مراد صاحب تاسو محترم تاسو مېلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د سلام څخه وروسته واخلئ چې دغه نامسوله سوال فعالیت یوه جدي ستونزه ده، هغه کښې چې اکثره بېګناه خلکو باندې ظلمونه دا خلک ترسره کوي. خو زموږ اندېښنه په دې خبره ده چې متاسفانه په حکومت کښې په خپله په مهم پوستونو کښې د حکومت خپله همدغه نامسول په مسول کسوانو کسانو هغه پلویانو واکمنان دي، نو مستقیمه غیر مستقیمه هغوی له خوا دغه خلک حمایه کوي تر څو چې دغه مشران په خپل احساس کې ونه کړي او دغه نامسول وسلوال به لاس وانه اخلي. زه فکر نه کوم چې دغه مسول به حل شي. او په اربکیانو او طالبانو کښې دا دي چې هغه چې وطن دوست دي په وطن باندې مهم دي، لکه مثال په کونړ کښې هغوی مثبت نتیجه ورکړې ده، اما بعضې اشخاص شته چې دغه حکومت امکاناتو د اسو استفاده کوي هغه بیا غیر قانوني دي.
ډېره زیاته مننه، تشکر.
بله، خب مرتضوي صاحب بعضې سوالا را که مربوط به شماست لطفا جواب بدین صاحب.
تشکر از شنوندگان شما که تماس گرفتن. ما با تاکید میکنم که سیاست حکومت در ملیشه سازی نیست و مردم افغانستان از ملیشه سازی در گذشته رنج برده و حتی در مواردی که طالبان در بعض جاها زندانهای شخصی داشتن و مردم زندانی کرده بودن، حکومت در عملیاتهای موفق شدن وارد زندانها شده و کسایی که زندانی بودن آزاد کردن. ما باید تاکید میکنیم که هیچ تلاشی برای مسلح سازی دوباره صورت نمیگیره، بلکه تمام تلاش حکومتی است که چطور میتونه حاکمیت قانون دوباره تامین کنه. در نقاطی که خلاهای امنیتی وجود داره، بله مشکلات هست، شاید خلا دست مردم باشد، ولی این حق مردم هست که از کلنگ خود، از خانه خود، از مکتب خود، از سرک، پول فروچه و تصدیات مربوط به خودشان دفاع کنه. و به این مورد حرکت هایی که صورت میگیره بدون شک حکومت حمایت میکنه.
بله تشکر. پتمن صاحب سوالا به شما راجع بود، صاحب بفرمایید جوابتین.
ما خو از مردم افغانستان و کسایی که اشتراک کردن یک جهان سپاس، بخاطر از اینکه همصدا بودن و تمامشان درد مشترک دارن. و شما شنیدین که از هلمند، از لوگر، از تخار، از هر جایی تو نیست که یک نقطه یک مشکل داره، دیگه نقطه دیگه مشکل داره، درد مشترک است. و کلگی همین پروگرام حکومت رد میکنن، ولی متاسفانه که حکومت هم اکارا میکنن و هم برای توجیهشان ایج دلائلی ندارن و منکر میشن. ما دوستی که از هلمند تلفن کرده بودن داغه پا جواب که باید ویم چه بله، ما مخ که هم تاش حضور تعرضو که چه داغه تجربه یا و ناکام تجربه ده. خوخه زبا دا پوزیشن ده غیره پا هست خوشحاله شم که ده افغانستان ملیشه، ده افغانستان حکومت چپا کیزه که چه دوی خونه ایچ یا قانونی حل تغاله نگدین و چه نگدی. بینو خبر داده چه آقا چوک چه دخپل مخلوق دلار نه چپکی گی، یعنی آقا خالق چه مخلوقی را پاچی گی و چپکی ده ملت ده پارا بدام یوا ده خوشبختی بی، یعنی آقا حکمت چه پخپل خیر و شر نپویی گی. نو پریده چه هم آقا چه چه کردی دخپل و عمالو پا نتیجه که دخپل و عمالو نتیجه او گوری. من خو دیتا د زړه سوید او په دې ملت باندې د زړه درد نه ازنه مشورې چې ورته ورکو او دا غته تجارب به تکرار نشي. ولی حکومت د غرقېدو په حالت کې ما مخ کې ویل چې هر بوټي تلاسه چي دوی نو کله وی چې دا خلک منګه چې مصالح کیږي دا تاییده او د خپل ملکیتونه دفاع کوي، کله وی چې موږ مکلفیت لرو، کله وی چې اردو تقویه کوو. تاسو د حکومت نه واحد نظر نشئ اخیستلی چې حکومت یو مشخصه پالیسی ولري چې د افغانستان خلک دغه پالیسی سره ځان عیار کی. دغه سی په بولاو حکومت او دغه سی به پالیسی حکومت چې نه د جنگ په برخه کې پالیسی لري، نه د سولې په برخه کې.
ما پټمن صاحب به خیر
حکومت داري په برخه کې پالیسی لري.
یو خبره چې دغه د غیر مسؤول وسلوالو موجودیت یا د زینو ټوپک سالارانو ملاتړ کول یا زینو ته وسلې ورکول، ایا دا صرف د ولسمشر غنی د دی او کلن حکومت کار دی او که دا څوار لسکاله په افغانستان کې دا لوبه روانه ده؟ یعنی ما هدف مې دا ده چې د حکومت د منطقې په توګه یوازې تاسې د ولسمشر غنی پر حکومت ولې انتقاد وکړئ؟ ولې دغه ټوله پروسه مثلا چې تاسې هم د پخواني حکومت برخه وئ دغه مشکل عمومي نه دی؟
بلکل موږ داسې نه وایو چې تیر حکومت چې و ډېر ښه کارونه یې کړي دي. دغه حکومت تر تیر حکومت بدتر شو، موږ په یو بدتر حالت باندې غږیږو. په تیر حکومت کې هیڅ ولایت سقوط نه و کړی حداقل. په تیر حکومت کې د داعش دغه نه ظهور نه و. داعش خو د غني د حکومت پدیده ده، د ولایتو سقوط د غني د حکومت.
پتمن صاحب په تیر حکومت کې خو په تیر حکومت کې خو کافی زیات خارجي عسکرو، کافی زیات خارجي مرستې وې، کابل بانک له پیسو ډکو قسم چې هغه په اخر کې یوړل شول. خو یعنی دغه سی یو ستونزه خو د حکومت پر وړاندې دومره لوی چیلنجونه هم نه ول.
ګوره دغه چیلنجونو کې دغه اوسنی حکومت شریک و. زه تاسو ته که نمونه واخلم، دا خلک په چارو کې دي. اوس ګوره د دې حکومت د ملي امنیت دستګاه په تیر حکومت کې هم په امنیتي سکتور کې شامله وه. جناب اتمر صاحب په هغې وخت کې وزیر داخله و، اوس مشاور د امنیت. ډاکټر صاحب غني د امنیت د پروسې د انتقال مسؤول و. یعنې دغه اوسنی مسؤلیت چې ده ته راجع دی او د اوسنی حالت چې ده د دې مسؤول په حقیقت کې ډاکټر صاحب اشرف غني دی. هغه به په دې هر ولایت کې ته و بیرغونه به چپول او ویلی به چې دغه د تاسې ووتلی او دا ملک موږ ساتلی شو. جناب وزیر دفاع چې و په تېر دغه کې د سولې د شورا د دارالانشا رئیس هم و، وزیر مخابرات هم و، مستقل پوستونه هم لرل. او دغه نور چارواکي چې اوس په دې حکومت کې دي، دا خو د ډاکټر غني د جناب کرزي صاحب د حکومت یو فریکسون و چې هلته دوی په هغې وخت کې هم د ځان دپاره کار کو. او هماغه فریکسون جمع یو لس انجیوګانې چې دوی په واک کې لرلې په هغې وخت کې چې دغې انجیوګانو د لارنه د د ښاغلي کرجي حکومت یعنې دغه کړو پوسیده کړو او هماغه این جی اوګانې جمع دغه ګروپ چې د کرجي په حکومت کې اوس قدرت ته رسېدلی د هغې حالت نه دا حالت بدتر شو. دا خلق خود نوي خلک نه دي چې راغلي، دا خو هماغه خلک دي چې په هغې وخت کې هم نظامي پوستونه لرل، هم سیاسي پوستونه لرل، حتی د هغې حکومت تجربه هم ځان سره انتقال نه کړه. نوي داسې کارونه یې وکړه چې هغه حکومت چې تیر اعتبار حداقل لره هغه اعتبار یې دسو خود سره مخامخ کړه. مثلا په هماغه وخت کې تاسو لیدل چې سرانه عاید په افغانستان کې څومره و. دلته په تنها د جنګ مسله نه ده، دلته د افغانستان د اقتصاد مسله ده. په افغانستان کې ګوره
بهرحال پتمن صاحب
تاسو وایئ چې په تېر حکومت کې فساد و.
بله پتمن صاحب، بازم برتان نوبت میآید، بازم برتان نوبت
میآید. ګوره
خیر باشه، بازم برتان نوبت میتیم برای اینکه یک ذره دیالوگ شه، برای اینکه مونولوگ نشه. میگه بعضی از منتقدین رادیو آزادی بله مرتضوی صاحب، حال ما در قسمت دوم زیادتر روی راه‌های حل صحبت میکنیم. مبارزه در افغانستان صاحب تنها در یک ساحه نیست که به مردم که نرمال هستند در قریه اصلاح داده شد، در ساحات مختلف. مثلا بسیاری ها میگن یکی از مشکلات عمده و اساسی مبارزه بر علیه فساد اداری مثلا در افغانستان. دوم مسئله ایست که نظام سازی یک کمک بتی پیش میره، نظام سازی درست نیست و کسایی که مثلا یک وقت جهاد کردن هنوز هم نمون به عنوان از اینکه پدر کلانشان سب جهاد کردن هنوز هم میخواین وزیر باشن و رئیس باشن و وکیل باشن و جنرال باشن. یک پا اوا کارا را مشکل ساختن از اون خاطر، به خاطر از اینکه یک نظام قوی ایجاد شوه سب، یک مرکزیت ایجاد شوه سب، چی اقدامات در پیش است که در نظر داره حکومت سب؟ مرتضوی صاحب به خلم نمیشنه این صدای ما را. ولی مرتضوی صاحب به خلم تلفونش قطع شد، یا البته اونام وقتشان کم است و خداحافظی کرده، بدون خداحافظی به خلم رفتن. به هر حال خب پتمن صاحب، ما شما ماندیم، یعنی ما میگیم که از انتقادات به جای اگر تیر شویم صاحب، یعنی در ساحات مختلف برای از یک نظام سازی درست شود، دولت قوی شود، تمام پایاش صحیح شود صاحب، نه تنها دولت، همین مخالفین اپوزیسیون یا میگم چندان فکر ندارن صاحب. ای اپوزیسیون هم یک قسم یک فکایی یاد ما مدامور رو بگویم صاحب، که سابق هم تکرار کردیم در مورد اپوزیسیون ایست که در میال بهار هم آمد صاحب، در بهار در سمت شمال در مخصوصا در انخوی اینجا صاحب، مردم همین گوسفندای خود به دشت میبرن و چراندن صاحب. باز ما یک دفعه شاهد شدیم در خورتلکی خود صاحب، که ایران مانده بودیم که همین برایکا که نو به دنیا میه ایره از مادرش جدا میکردن و میبردن در جای پت میکردن. باز یک دو سه ساعت که ایره پت میکردن، باز پس که لامی داد، باز خیالش که هر کس هر گوسفند دیگه رو گیر میکرد، این مادرش است اون مادرش است، از خاطر شیر صاحب. باز ما گفتیم این چه قسم ظلم است، چرا این کارو میکنی؟ میگه که بازی چوپانا میگفتن این به خاطر این کارو میکنیم که یا برم از خاطر شیر بمکه که کل گوسفندای دیگه سر شیر بیا که باز از شیر استفاده بکنیم. حالا اپوزیسیون هم صاحب هم قسمی در هر گروپ هستن، مونتا نه سیاست از یا معلوم است، یعنی مادرش بگویم نه چپ راست معلوم است. یک وقت یک سیاست چپی و راستی بود، یکی مثلا به اساس دین بود، دیگه به اساس نشنالیست گرایی، یک چهار ساعت یک چهار یا پنج گروه بود. مگه مال صاحب گروپ ها بسیار زیاد شده و از خود یک پلان صحیح هم ترک کرده، نمیتونن که به حکومت کت پلان یک جای انتقاد کنن. این تنها در انتقاد خود صاحب به جای نمیرسیم. نظر شما در این مورد چیز حال اپوزیسیون هم هست یعنی صاحب؟
اما خود تشکر میکنم از همیشه شما مذاقه میکنین که همی به اصطلاح گوشای شنوینده را شما نوازش میتین، تشکر. اصلا پدیدی اپوزیسیون در افغانستان برای بار اول جبهه ملی نوین افغانستان با طور واضح اعلان کرد که ما اپوزیسیون هستیم و دیگه حرکت هایی که شما میبینین با یک سلسله مثلا توقعات نمیگویم، خب با یک سلسله مثلا حکومت اصلاح شوه و چی بشوه و چی و چی بشه، یعنی انتقاد مشخص و طرح مشخص برای حکومت پیش نکردم. ببینید جناب نظر صاحب، هر حکومتی که به هر شکل آمده باشه پس باید به همون شکل تغییر کنه و جای خود به یک حکومت دیگه واگذار شوه.
بله
در دنیای دموکراسی انتخابات یک اصل است. هر حکومت که به اساس انتخابات آمده باشد باید و در صورتی که ناکام شود پس باید از طریق انتخابات یک حکومت دیگه بیاید که طرح مامی است. حکومت فعلی افغانستان در تمام ساحات، در ساحه امنیت، در ساحه اقتصاد، در ساحه حکومتداری خوب ناکام است. پس اپوزیسیون یا جبهه ملی نوین افغانستان طرح انتخابات پیش کرده. ما نه سر جرگه تمرکز داریم نه سر دیگه مسائل. میگیم همین حکومت با وجود اینکه که در انتخابات تقلب بود، با وجود اینکه که یک گروپش میگه ما با اساس تفاهم نامه سیاسی اومدیم، یک گروپش میگه ما انتخابات بردیم و کشمکش های داخلی آنقدر است که به سطح امیر حوزه یا به موافقه نمیرسد یا به توافق یکی دیگه یک نفر مقرر کنه که
همینجا پتمن صاحب به خاطر از که بشنوانده محترم برای بشنوانده محترم ما واضح تر شو صاحب، شما از این مثلا در مورد صلح چی پلان داری؟ مثلا مذاکرات صلح چی میکنین؟ مثلا در روز ما شیدم در ترکیه در دو شهر عزیز یک جنگ کلان بر علیه پیکاکا که میگن خودشان تروریست ها موجود است، دولت ترچی کردن گفتن که ما 3 روز وقت میتیم که تمام نفرهایی که در اونجا هست از این 3 قریه یا از این 3 شهره که هست ما کلش بیرون میکنیم و مطمئن میشیم که کل نفرها از اینجا بیرون کشد، بعد از اون اینجا را ما بمبارد میکنیم، سر نمیمانیم. بس امسال یک پلان بسیار واضحه اعلان کردن بعد از 3 شهر سه. اینطور پلانا مثلا اپوزیسیون نداره سه. یعنی گفتن نمیتونه که ما مثلا فلانی 3 شهره که خانه داعش و خانه طالباس ما اونجا را نفرایش خالی میکنیم، مثلا میبریم به جای امن مزار شریف اینجا اونجا را بمبارد میکنیم. یعنی تو یک پلانای مشخص اگر اپوزیسیون طرح بکنه شاید حکومت هم از او فایده ببره. نه خوزیب
ببینید جناب نظر صاحب، شما در حکومت در ترکیه که شما فرمودین وجه حکومت کار میکنه نه اپوزیسیون. یعنی حکومت گفته که ما این میسی قریر کردشان به تکلیف هستیم که به نظر ما حقوق بشر و سایر مسائل به در اونجا مراعات شود که سی قریر چه قسم انتقال میده که به نسل کشی متهم نشود. او حکومت است. اپوزیسیون خود در ترکیه که انتخابات نبرده این کار نمیکنه بلکه حکومت کار میکنه. طرح ما درباره صلح که شما سوال کردین برتان جواب میگیم. ما طالبان و حزب اسلامی را به حیث یک طرف میپذیریم در مذاکرات صلح. و در کوت آمده طرح اپوزیسیون ایست که اگر طالبان در مقابل صلح و حزب اسلامی در مقابل صلح میخواهد که شریک حکومت شود، حکومت افغانستان باید ایره بپذیرد. در طویل المدد اگر طالبان میخواهد که به افغانستان بیاید باید برشان فرصت داده شود که آمادگی خود بگیرن، هم حزب اسلامی افغانستان تحت رهبری محترم حکمت یار صاحب و هم تحریک طالبان بیاین. اما فرصتایی که برای افرادی که در داخل افغانستان است به خاطر انتخابات و اشتراک در پروسه سیاسی مساعد است برای طالبان هم مساعد شود و بین از طریق پروسه سیاسی و انتخابات آزاد در یک حکومت شریک شود که سر مکانیزمایشان باز بس میشه. حکومت افغانستان این طرح نداره. حکومت افغانستان میگه صلح میخوایم. خود یعنی صلح با اساس کدام مکانیزم؟ مکانیزم اینمی دو مکانیزم
عجب. بله دا کم د منشور کرخه چې تاسو یاد کړی د جبهه نوین عینی خبری خود حکومت چارواکی کوي، عینی خبری ولسمشر غنی کوي چې طالبان د اساسي قانونو منی توتیخواله دی پریک دی رادشي قدرت غوړي، حتی ویل ک طالبان راځي رادشي په انتخاباتو کې را انتخاباتو کې د ګډون وکړي توتیخواله دی پری دی. یعنی څه توپیر دی د دې دوه ترمنځ؟
توپیر پکې دا دی چې د دروغو منګریشتیا وایو زکه تاسو ته ځوایم د حکمتیار سیب ګروپ دا دریم ځل چې د دوی سره مذاکرات کوي او هغوی حاضر دي پرته د قید و شرط نه راشي په افغانستان کې په سیاست کې برخه واخلي. اما دوی په زغرده اعلان نشي کولی چې حکمتیار صاحب د تور لیست نه وتلی دی او موږ افغانستان ته د راتګ هرکلی کوو. ګوره د دروغ او د رښتیاو خبره ده. موږ چې څه وایو دا زموږ برنامه ده، دا رښتیا دي. حکومت چې څه وایي په تیرو 4 کالو کې هم دروغ ویلی اوس هم دروغ وایي.
اوس باید د حکومت استازی وي چې پتمن صاحب محترم چې اوس باید د حکومت استازی وي چې هغه وایي چې هغې واقعي دروغ وایي که تاسو رښتیا وایي. بېرته راځو اصلي موضوع ته. سپارښتنې مو څه دي د افغانستان حالت تاسو کتلي په حکومت کې پاتې شوي یاست د امنیتي دستګاه د پیاوړتیا لپاره او د دې لپاره چې ضرورت دی ته پاتې نه شي چې پارکري کې خلک مسله شي څه باید وشي؟
اول خوز د جنگ تر چنگ هیل لرم چی نړیواله ټولنه هم تر دې زیات نور د افغانانو د وجلو لپاره لاسترزنې پاتې نشي او دغه د صلح پروګرام چې دوی طرحه کوي د دې خطوط باید اعلان شي او وایي چې د افغانستان حکومت یا نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې حضور لري لکه ما چې مخکې په دوه میکانیزمونو باندې خبرې وکړې دا خطوط دې اعلان کړي او د جنگ تر څنګ چې د جنگ دپاره امدګي نیول کېږي که هر حکومت وي هغه خپل اردو لري خپل پولیس لري او مکلف ته چې د خپلو خلکو نه دفاع وکړي او دغه وکړي اما د دې تر څنګ چې دا جنگ ډېر اوږد شو دا جنگ ډېر زیات تلفات لري او دا جنگ موږ ته ډېر قیمته تمامېږي هم په بشري لحاظ باندې چې بشري لحاظ باندې موږ تلفات ورکوو هم په اقتصادي لحاظ باندې هم موږ دغه جنگ تقریبا په یو مستعمره هیواد باندې بدل کړو چې زموږ هر څه اوس د نورو په لاس کې دي او د جنگ هغه پیسې چې دوی موږ ته راکوي دا موږ ټولې په جنگ مصرفو دا زموږ په آبادۍ او زموږ په استقلال باندې نه مصرفېږي همدغه رقم موږ هغه بنیادونه چې باید رغولي وي لکه د انتخاباتو کمیسیون تاسو اوس ګورئ چې څوارلس کاله پنځلس کاله بعد بیا هم په هماغه دغه کې دی زموږ پیشنهاد دا دی حکومت ته چې د صلح مسله او د امنیت مسله یو ملي مسله ده چې د افغانستان په فرد فرد پورې اړه لري په دې باره کې باید دوی صادقانه برخورد د مسلې سره وکړي او هغه څه چې واقعیت دی او د حل د دغې معزل نه دی د وتلو لاره ده په هغې باندې باید دوی تمرکز وکړي او حکومت د منافقت سیاست پرېږدي د صداقت سیاست د ژوند په ټولو چارو کې د افغانستان د خلکو سره شریک کړي زموږ د نظره د صداقت او رښتینولۍ سیاست او بیانی واقعیتونو باندې ولاړ او د خلکو حقوقو ته احترام او درناوی او د روڼتیا خواته تک دا هغه څه دي چې موږ یو د حل لارې ته رسولی شي.
تشکر. یک چند لحظه وقت داریم. مهمانای ما چون یک نفر شد از طرف حکومت نفران نیستن. آقای لاله هم وعده خلافی کردن، آقای امیزه هم تشریف نآوردن. از او خاطر ما شما خوب یک مرجع قوی داریم و هم شنونده های عزیز ماست. شما تلفن میکنیم یک چند لحظه براز نام موقع میتیم اونا مخصوصا راه های حل پیشنهاد بکنن و شماره تلفن ما 0700 822 755 و 0799 2345. بخیالم که یک کسی امیال در خط تلفون است و وصل شد. بله شنوندی عزیز ما بفرمایید.
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
نظر صاحب خوب هستین؟ بخیر صاحب.
تشکر. تشکر. خوش آمدین به برنامه زید. بفرمایید.
سلامت باشین. دوستان صاحب تا را سپتمن صاحب تا سلامون رو رنده کنم. عبدالله مصابون تصفیح.
و علیکم السلام. مهربانی.
ګوردون صاحب له دا چې پټمن صاحب نظر سره د نوصل په سلکه موافق شم وطن چې موږ حکومت اوبو ورخ جوړي هر خاطر سیاست شي چې پلاس نورځي موږ ډېر بیل ګلرو د اشرف غنی پر اتاک سره افغانستان نولس لرل شي په خپل د اقتصاد برخه کې ډاکټر لري او پوه سړی دی د بعد مرغې د پر اتاک سره حالات نور خراب شول دومره تحصیل کرده وګړي له هېواد نه ووتل خو چې هلته بهرنۍ نړۍ کله چې نه مني بېرته د اشرف غني حکومت هم اعلان کړي چې موږ دلته هم نه منو یوه رسوایي او بل رسوایي نړۍ به هم ونه اورېدل شي په بدخشان کې حکومت وایي چې موږ کوم کسان چې د مخالفینو په ضد راپاڅېږي یوازې د څلوېښت ورځو لپاره موږ هغو ته خرڅه ورکوو د څه بل روسي چې روس له څلوېښت ورځو دا په دې معنا چې هغوی د خپل د ځان خرڅه پیدا کړي او بل د پټمن صاحب نه دا پوښتنه ده آیا پټمن صاحب بهرنۍ نړۍ خصوصا غرب چې دغه نظام یې جوړ کړی هغه وخت چې ډیوډ پیټرایز دغه د محلي پولیس اربکیتوب سلسله راپورته کړله هغه لومړۍ ورځ نه دا په دې معنا نه و چې دغه نظام په خپل هغوی سقوط ورکړي ځکه تیر تاریخ مونږ ولیدل چې کله کمونیزم ملیشیا رامن سره نامغه فایل نه دی نظام د سقوط په معنا و چې روسه بل اخر ولیدل هم چې د سمیم ملیشیا هغه نظام
ډیره مننه پښته. بله مهرباني.
بله
پښتنه مې پاتمان صاحب ودا ده کله حالات داسې دوام وکړي آیا دا کوم تصور چې موجود ده په دې معنا چې خپل بهرنیان غوړي دغه نظام
نو سقوط سره مخ کی
دا تصور او
پښتنه سیده او که اشتباه ده. یک شنانی دیگه هم هست باز آقای لاله هم در خط تلفون هستن هم رای از نامی از دارت صحبت میکنیم. بله شنوانده ایزی سوال تان تره کنید که الان وقت زیخ شده میره. بله بفرمایید.
بله
وطن دوست، بفرمایید سیب.
آقای نظر، ما متوجه صدق پاکستان است که از جبهه نوین ملی افغانستان صحبت کردن. ما فکر میکنم به این جبهه کسی جبر رهبری کنه که او یک شخص آدم مسلمان متدین شخص بسیار برای غصه نباشد. خود رئیس افغانستان شاهد هستند که احمد قهدی کسی بود که تمام ذرات مواجه دیش بود حکومکار در قوم خواست به اقتم تخواست داده بود.
خیلی همین شخصی نشد برازی که خودشان نیست حالا خودشان نیست.
صدیقی صاحب در موضوع به هر پختنم اکرابه دی خاطر چی وقت دیر کم ده او نور اوریدون که هم در نظر صاحب همین زیل علای صاحب را سر تدریفون
پریکه کرده.
لالی صاحب خبرونه ته په خیر راغله مخک قسم چې نظر صاحب ګلو کړل چې بیا فائدې وکړله خو خیر راغله
طریق ټلیفون آمدن بل
بله منګ د خبرونه ډیر کم دقیق لرو بس پدې دی چې د خلکو مسله کول آیا د دولت د وسلواله مخالفانو پر ضد خل پوزي تګلار ده او کده دې پر ضد پر امنیتی ځواکونو زیات تمرکز شي هغه د خط تجهیز او تمویل شي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم اول په بخښنه سره چې رسیدګي مې نو وکړه بخشن غوړو ورسته درځي سلامونه تاسو ته تاسو درنه میلمنو ته او تاسو ته رادیو دلاري خود او رادیو په نړۍ د کومي احترامات او سلامونه وړاندې
کوم. وعليكم السلام.
دا چې افغانستان درې ګونې کوي لري او په درې ګونې کو کې بل خصوص خاص امنیتي سکتور باندې زړه آباد کوم چې دفاع وزارت داخله وزارت امنیت ملي چې امنیتي سکتور دی دا چې په دغه اخیر کې جنگونه په مختلفو ولایتونو کې ډیریږي دا چې د جنگو د مارولو لپاره یا د دشمن د مارولو لپاره ځینې سری یا پیشنهادونه یا په ځینې نقطو کې خلک غیر مسؤول افراد او اشخاص مستله کیږي او د دوی غواړي چې د دشمن مخه دې ونیسي. زه په کتهي توګه باندې دغه مسله په دې خاطر باندې ردوم چې دا نتیجه په افغانستان کې غیر مسؤول افراد او اشخاصو دروسه پرې نه ده ورکړې. که چیرې څوک غواړي چې د دښمن مخه ونسي یا د دښمن په مقابل کې ودرېږي وجنګېږي نو بهترینه ګزینه یا بهترینه لار د دفاع وزارت یا اردوی ملي ته یا پلیس ملي یا امنیت ملي کې دې ځانونه څوکي او د دې لارې د وطن څخه دفاع وکړي. که دوی د پردیو برنامې د هغه نیابتي جنګ د خاوندانو برنامې غواړي چې په افغانستان کې تطبیق کړي چې ځینې روسي پلوه او ځینې هغه خلک چې د پاکستان او د هندوستان نیابتي جنګ غواړي په افغانستان کې ادامه ورکړي زه فکر کوم چې دا به افغانانو ته دغه ګزینه په ډېر ګران قیمت سره تمامه شي. داسې حکومت نظامي مخالف او سیاسي مخالف دواړه لري یا په حکومت کې ځینې ستونزې او مشکلات شته بلې ستونزې او مشکلات په حکومت کې شته که زموږ ځینې سیاسون په دې لټه کې واوسېږي چې ما ته چوکۍ نه ورسېده نو زه به دا حکومت تخریب کړم یا که ما ته په حکومت کې ځای نه و حکومت ناکامه دی. حکومت په هغه وخت کې ناکامه کېږي که د افغانستان خلک خپل مملکت او خپل حکومت د ځان ونه بولي او ورسره ونه درېږي یو بل ته لاس سره ورنه کړي کوبک ونه کړي دغه حکومت به د ناکامۍ سره مخامخ شي او دا به د پردیو دپاره یو زمینه برابره شي. بله ګزینه که دا خلک وایي چې موږ به د دې حکومت بدیل یا بله ګزینه لرو ازمویل شوي خلک خو ازمویل شوي دي که نوې چهره دوی لري او هغه په درست ډول باندې په افغانستان خلکو ته په درست ډول باندې خدمت کړی دوی مهرباني دي چې دوی د هغه پیش کړي. که نیم ما پیشنهاد دا دی چې د خپل امنیتي سکتور د مورال کمی کولو دپاره باید یو بل لاسره ورکړو او دا تخریب ونه کړو. د دښمن دپاره زمینه باید برابره نه شي. که زموږ سیاسون دي او که د نظر خاوندان دي باید که پر حکومت باندې نقد وکړي نیوکې وکړي هغه غلطي یا کمزوري اړخ یې ورته
بله همینجا همیځای صاحب بله همیځای صاحب
باید په دې باندې نه وي
همیځای صاحب همیزه سیب همی عضو چی ولوسی جرگه سیب چی میکنم برای از اینکه یک ذره تشویش ایجاد کرده بین مردم یک وضاحت نمیخواین شما از حکومت کی رو واضح بسازه این گپ وال استریت جورنال درست است یا غلط است سیب که مردم هم تشویش خلاص شوند؟
داسې دی دا چې ولسي جرګه مسؤلیت لري او د مسؤلیت په څنګ کې خلکو چې دوی ته رایه ورکړې دي په دوی باندې دا باور کړی دی که چېرې موږ د خارجي رسنیو پر هغه پر څرګندونو باندې دا باور ولرو چې هغه د حکومت په تخریب کې ځینې اړخونه راپورته کوي زه فکر کوم دا هغه بې باوري دي چې موږ همیشه د څلوېښت کاله په هغو بې باوري پسې تللي داسې ولسي جرګه نن مسؤوله ده او مسؤلیت هم لري په ولسي جرګه کې نظر پردي دی مګر په پردي نظر کې زه یو شی ویلی شم داسې نه دی چې دښمن نفوس په ولسي جرګه کې نه لري یا سیاسي مخالف یا نظامي مخالف هلته نظر نه لري بلې هغه نظر لري خو زه وایم هغه څوک چې د ولس استازیتوب کوي د ولس استازیتوب په دې معنا باندې دی چې د ولس د ګټو څه دفاع وکړي او دغه حکومت چې په وجود باندې راغلی دي دغه ولسي جرګه ولسي په دې کې په دوو چوبونو کې د یو ډلې طرفداري کړې وه نن چې ځینې خلکو ته چوکۍ نه ورسېدې نن که دوی د خپلې چوکۍ یا د خپل ځان په خاطر باندې د خارجي ځینې خارجي رسنۍ بې ځایه څرګندونې تاییدوي یا هغه مسایل تاییدوي چې هغه د دښمن دپاره زمینه د جنګ
برابرمننه
د تبلیغاتو برابروي زه وایم چې زموږ سیاسون باید چې سخنګوي د وطن د
دښمن ډېر زیاته مننه بلې پتمن صاحب دلالي صاحب څرګندونې مو اورېدلې دی وایي چې په هېڅ ډول د له دې سره موافق نه دی چې شخصي ملیشي د جوړ شي او نه حکومت دا کار کوي بلکې ځینې بهرنۍ رسنۍ یا ځینې کړۍ دي چې د حکومت د کمزوره کولو یا د هغې د بدنامولو هڅه کوي او دی وایي چې ځینې سیاسیون باید داسې انتقادونه او داسې مسایل راونه پاروي چې هغې ته د افغانستان د حکومت د افغانستان د نظام د دښمن ګټوي پلانډوي کوي تاسو مهرباني
د لالی صاحب نظر ته په درناوي سره موږ نشو کولای چې تاسو اوس د لالی صاحب خبرې هم تاسو واورېدي او د تاسو په رډیو کې په دغه بحث کې د افغانستان د ولس خبرې هم تاسو واورېدي د افغانستان په ولس کې پرته د هغه نه چې دغه وطن دوست صاحب چې ټلیفون وکړ کېدای شي زه فکر کوم چې اقو زحمه به زیاته کړي ورته ځکه ټلیفون یې راورسېده هغه چا چې موظف کړی دی خپله اقو زحمه د هغوی نه واخلي موږ نشو کولای چې د ولس د حقوقو نه دفاع ته د دښمن د سخنګوی خبره وکړو دا ولس په موږ حق لري موږ د دې ولس بچیان یو او د دې ولس هره کړم او ستونزه به موږ برملا کوو په حکومت به خپل انتقاد کوو او حکومت به سمې لارې ته راولو او که سمې لارې ته نه راځو د ډیموکراسۍ اصل دا دی چې حکومتونه به بدلوو دا شاهي نظام نه دی چې پاچا به مړ کېږي او بیا به بل پاچا راځي او بیا به د هغه زوی پاچا کېږي دا جمهوري نظام دی دا داسې نه کېږي لکه څنګه چې د ولسي جرګې عمر دا دی په اووم کال او شپږم کال کې روان دی بیا به نو موږ وایو چې په افغانستان کې دا نظام دی دا به م شپږم او اووم کال ته موږ ورځو موږ مدني حقوق لرو من اساسی قانون لرو من خپل مبارزه د افغانستان د اساسی قانون د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ او د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر بنسټ باندې عیارو او من خپل مبارزه کوو مبارزه ته د خلکو د حق غوښتنې ته او د او د خلکو چغه
په کول
دا د دښمن غږ نه دی دا د دښمن غږ نه دی دا
امید است پټمن صاحب
او د دښمن ترمنځ باید فرق وشي
بسیار زیات تشکر آقای پټمن آقای حمیده صاحب و دیگه کسایی که قبلا هم اشتراک کردن از اونام بسیار زیاد تشکری میکنیم. به عنوان نتیجه گیری جنرال غلام حسین هزاره یک چیز گفت امور برتان میگم میگه جنگ را تنها در صورت میتوانیم حل کنیم که ما امکانات و تجهیزات داشته باشیم. به می گپ از اینا ما هم خداحافظی میکنیم از تمام میمانا یک بار دیگه تشکر تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان
خدا پامان.
میکند افسانه مرا افسانه مرا در شهر شوره میکند افسانه مرا افسانه مرا یاران نصیحت این دل دیوانه مرا سرزاد بخانم سرزاد بخانم دیشب خیال روی تو سرزاد بخانم سرزاد بخانم روشن نمود و روشن نمود و گل پی ویرانه مرا ویرانه مرا
ساعت 5 است.